افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. خبرونه دوستانو ته اجملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غني نن په یو غونډه کې وویل چې د خزو په وړاندې د تبعیزي چلن پر ضد به حکومت لازم اقدامات وکړي. د پوینا په دې برخه کې نور تبعیزي چلن د څخه مور نه دي. نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې په دولتي ادارو کې له ښځو سره د توپیري چلند مخه به ونیسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د پاکستان له حکومت سره هوکړې تر رسیدلې سو د ژمي په موسم کې له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. او د میدان وردګو د ولایتي شورا یو شمېر غړي له مرکزي حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د خپل سر وسله والو مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په دولتي ادارو کې له ښځو سره د توپیري چلند مخه به ونیول شي. ښاغلي غنی نن په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې دا مهال په یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې ګواښل کېږي او ورسره ناوړه چلند کېږي.
په خواشینۍ سره چې نن ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عمده برخه کې له ښځو سره د توپیري چلند او ناوړه فرهنګ له لارې په حکومتي ادارو کې ترسره کیږي چې د ښځو ګواښل او د ښځو له حضوره د مخنیوي هڅې هم پکې شاملېږي.
خغلی غنی هم درنګ ویل چې منفی تبعیض له هم په حکومتي ادارو کې روان دی، خو په وینا یې چې د دغه تاوتریخوالي مخه به ونیول شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي د پاکستان له حکومت سره هوکړې تر رسیدلې سو د ژمي په موسم کې له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. د دغې ادارې ویان نادر فرهاد نن د خبرې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړي.
د افغانستان دولت سره خبرې اترې کې لګیا وو. هیلم دا دی چې مونږ یا منابع ترلاسه کړو، یعنی شرط عمده دا دی چې پیسې او امکانات باید پیدا شي ترڅو دا پروګرام ادامه پیدا شي.
خغلی فرهاد وایي افغان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په وینا یې چې په دې برخه کې خبرې روانې دي سو د افغان کډوالو ستونزه حل شي. ویل کېږي چې د تیر یو کال راهیسې نږدې 6 لک افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو شمېر غړي له مرکزي حکومت غواړي چې د دغه ولایت په بهسودو او جلریز ولسوالیو کې د خپل سر وسله والو مخه ونیسي. د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه وسله والو د محل په سیمه کې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
دا خلک سره چې خپل سر وسله وال دي، البته دا راجیکسی وی دي سره په سیمه کې سره د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. دا خلک خپل سر وسله وال دي، شخصي زندانونه لري.
خود کورنۍ چارو وزارت وایي هغه کسان چې غیر قانوني فعالیت ولري په هر ځای کې شوي په وړاندې به اقدام وشي. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت خبرداري ورکوي کچېره له مخدره موادو سره جدي مبارزه ونشي په راتلونکي کال کې به د روغدو کسانو شمیره 15 میلیونو ته ورسیږي. دغه وزارت اداري مرستیال سید فیصل حسینی نن د خبرې په کابل کې یو ناستی ته وکړي. نوموړي ویل چې د محل په افغانستان کې په مخدره موادو د روغدو کسانو شمیره 3 میلیونو ته رسیږي. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ټینګار کوي چې له مخدره موادو سره باید ګډه مبارزه وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له ملالی بشیر څخه وایي. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان لور ته په کشمیر کې د هندوستان له کشمیره د وستل سوي توپونو له کبله لږ تر لږه 9 ملکیان وژل سوي دي. د دوی په وینا توپونه په سورلۍ بس کې مشتی دي. د پیښې پر مهال دغه بس د نیلم درې څخه د مظفر آباد خواته روان وو. پاکستانی چارواکي وایي د توپونو په دې حمله کې لږ تر لږه 11 کسان ټپیان سوي دي.
د پاکستان پوځ ویلي چې ځواکونه نن په ځوابي ډزو کې په سیمه کې د هندوستان پوځي پوستې په نقشه کړې دي. د هندوستان د پوځ یو ویاند ویلي د هندوستان پر پوځي پوستو ډزې لومړی د پاکستان پوځ پیل کړې. په دې وروستیو کې پاکستان او هندوستان د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحد ډزې تبادله کړې دي. وروسته له هغه چې سختریزو په سپتمبر میاشت کې په کشمیر کې د هندوستان پر یوه پوځي اډه وسلوال برید وکړ، هندوستان تور پورې کړ چې دا حمله د پاکستان په ملاتړ سوې وه، خو اسلام آباد دا خبرې ردوي. د ملګرو ملتونو رئیس له روسیا او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په نیویارک پوهنتون کې د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. څېړونکي وایي د دواړو هیوادونو خپلمنځي ترینګلو اړیکو ته په کتو دا خبره شایي احتمال ونه لري چې واشنگټن او مسکو د خپلو اټومي وسلو د کمولو په اړه خبرې وکړي. بان کی مون ویل روسیا او امریکا چې د نړۍ تر ټولو ستر اټومي امکانات لري، زما په فکر د نړۍ 95% اعلان شوي اټومي وسلې په دغو دواړو هیوادونو کې ځای پر ځای دي، باید د هر ډول اټومي وسلو د کمولو په اړه جدي خبرې وکړي. د نوي پیل په نوم موافقه دواړه هیوادونه اړباسي چې خپل ځای پر ځای کړي اټومي وسلې 1550 تر کمې کړي، او همداراز هغه ستراتیژیک موټر او لانچرونه چې وسلې وړي او که ځای پر ځای دي او که نه دي ځای پر ځای شوي باید د 2013 کال پورې کم سي. د امریکا اټومي وسلې تر دې اندازې کمې دي، خو د امریکا دفاعي متخصصین اندېښنه څرګندوي چې روسیا دې موافقې ته ژمنه نه ښکاري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د اقلیم د بدلون توافق په اړه له خپلې هغې ژمنې په شا کېدونکی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کړې وه. ترامپ د سه شنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل هغه فکر کوي چې انساني فعالیتونه او د مځکې تودوخه تر یوه بریده له یو بل سره تړاو لري. ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د اقلیم د بدلون موضوع پوښتلې وه او ویلي و چې که دی منتخب سي نو متحده ایالات به د پاریس د اقلیم د بدلون له توافق څخه وباسي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداری ورکوي چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت د ماتولو لپاره نوي پوځي عملیات پیل کړي. سټیفن دمستورا وایي د سوریه حکومت غواړي له دې مخکې چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي په حلب کې روان مقاومت وځپي. دمستورا پرون د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه په سوریه او په ځانګړي ډول په حلب ښار کې د روانو هوایي بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد شایي د ډونالد ترامپ دې ژمنې ته په پام سره چې دی به له روسیې سره نږدې اړیکې جوړې کړي وهڅېږي چې د حلب ښار جګړه وګټي. او امریکایي څارنوالان وایي دولتي قضا یو ایرانی کس چې د امریکا تابعیت لري او غوښتل یې لمځکي هوا ته توغندي وپیري او ایران ته یې قاچاق کړي دی په قاچاق مجرم پیژندلی دی. د عدلیه وزارت ویلي د نیویارک د منهاتن محکمې رضا اولنګیان د الوتکې ضد توغندیو ترلاسه کولو د دسیسې او انتقال په تور مجرم وپیژنده. اولنګیان چې د ایران او امریکا دواړه تابعیت لري شاید 25 کالو په بند محکوم سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړه. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر غنی وایي په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلند نور د زغم نه دی او د حکومت په دې برخو کې به لازم اقدامات وکړي. ښاغلی غنی نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته دا څرګندونې کړي. په دې موضوع به له کابله ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د ماشومانو په وړاندې د جنسي تیری 55 قضې له دوی سره ثبت شوې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویل روانو هڅو باوجود بیا هم له لرې واټن څخه د برېښنایي زده کړو په برخه کې د زیربنا په ګډون یو لړ ستونزې پر ځای پاتې دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او همدارنګه د شکایتونو د کمیسیونونو نوی ټاکل شو مشرانو پرون د خدمت لوړه وکړه. جلالزی فرشتي جلالزی په دې اړه د رفیع الله بیدار سره مرکه کړې. دا مرکه اورو که وختو په دې موضوع به ځینې نورې مرکې هم در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر د اقلیم د بدلون په اړه له خپلې هغې خبرې په شا شوی چې د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین کې کړې وه. او په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوونکو ځواکونو نن یو وار بیا د حلب ښار په ختیځو سیمو کې د کنټرول ټینګولو لپاره پوځي عمل وکړ. دا ازادي راډیو ده. ولسمشر غنی وی په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلند نور د زغم نه دی او حکومت به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی غنی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته یې خبرې کولې. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوه ملي او جدي ستونزه وبلله. په کابل سټوډیو کې محمد حدیث پردیس دی او نور تفصیل له دا اورو.
د چهارشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت پارک کې د جوړې شوې غونډې ډیری ویناوالو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی جدي ستونزه وبلله او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی دې غونډې ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د ملي ستونزې په توګه وبلله. ښاغلی غنی همداراز وویل چې په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کېږي خو حکومت به د دغې ستونزې حل ته جدي ګامونه پورته کړي. دی وایي له بده مرغه نن هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده برخه د ښځو پر وړاندې د ناسم چلند د فرهنګ پر اساس په دولتي ادارو کې کیږي. په دولتي ادارو کې د ښځو د شاملېدو مخنیوی او تهدید په دې کې شامل دي. منفي تبعیض لا هم دوام لري. د سی بي آر د پروسې په اړه مو شکایتونه رارسېدلي او زما ژمنه دا ده چې دغه ستونزه به حل کیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې په حکومتي ادارو کې له ښځو سره د تبعیضي چلند خبره کړې چې وړاندې د ملي یووالي د حکومت په پیل کې دواړو ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په دولتي ادارو کې ښځو ته د 1.5% ونډې د لرلو ژمنه کړې وه. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دولتي ادارو کې له ښځو سره د تبعیضي چلند سربیره په ټوله کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظری د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډې کې د هغو لاملونو په اړه وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. د فاطمی په نوم یو افغانه میرمن بیا د نورو په استازیتوب په دې غونډه کې خبرې وکړې او د خپل تیر ژوند کیسه چې واکې خاوند پرې ظلمونه کړي دي بیان کړه. لدې ټولو سره سره د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي یوازې د حکومت نه بلکې د ټولو ګډ مسولیت دی. ښاغلی عبدالله وایي که څه هم اوسنی وضعیت په هیڅ وجه د منلو نه دی خو د حل لپاره یې ګډې هڅې پکار دي. د حکومت اجرایي رئیس همداراز د هیواد له ټولو دیني عالمانو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې له اړوند بنسټونو سره مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله همداراز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې هغه 15 ورځنی کمپاین ته په اشاره سره چې راتلونکي جمعه به پیلې ویل چې ټول افغان ولس باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې جمعه ته ورسیږي او خپل مسولیتونه سرته ورسوي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې ولسمشر غنی وی په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلند نور د زغم وړ نه دی او حکومت په دې برخه کې لازم اقدامات کوي. په دې اړه نن په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. خو افغانستان کې یوازې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وجود نه لري. ماشومان بلا اسیب پذیره طبقه ده چې په افغانستان کې پرله پسې له زور زیاتی او تاوتریخوالي سره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د ماشومانو په وړاندې یوازې د جنسي تیریو 50 قضیې له دوی سره ثبت شوي. د رپورټونو له مخې د ماشومانو په وړاندې د جنسي تیری تر ټولو وروستی مورد د سې شنبې په ورځ په سرپل کې پر یوې 9 کلنې نجلۍ و. د ازادي راډیو همکاري نجیبی زمان د موضوع په اړه د کابل د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې له مشر عبدالله عابد سره مرکه کړې ده. ښاغلی عابد په سر کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د لاملونو په اړه وویل.
متاسفانه په دغه اواخرو کې تاسو شاید یاستئ چې ماشومانو باندې جنسي تیری کېږي، تاوتریخوالي کېږي، شاته کارونو کې بوخت دي ماشومان. دوامده راز د اختطاف او ګروګنګري دغه جنایات دي چې د ماشومانو په وړاندې هر کله موږ شاهدان یاستو. دغه قضایاو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هغه قضایا چې ثبت کړي ده تر اوسه پورې تقریبا 602 اتیا مورده دي د تاوتریخوالي چې د ماشومانو په وړاندې په 1490 کال او 1495 کال تر اوسه پورې ثبت شوي ده. دلته د عاملونه یو خو د فقر اقتصادي ده، بیکاري ده، بل دا چې د امنیتي ستونزې له امله او د طبیعي آفاتو له امله ځینې کسان د خپل د کلي استوګنځۍ نه کډه کړې ده، بل ځای ته تللې ده، ناګوزیر دي چې خپل ماشومان شاقه کارونو ته وګماري، او دا یو عامل ده کېږي چې د ټولنې کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی ترسره شي. او هغه عمر چې موږ لرو تقریبا 4 مورده د اقتصادي بڼه لري تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې تر اوسه پورې ثبت شوي دي، او تقریبا 50% جنسي تېری دي په ټول ولایت کې چې زموږ سیمه ایزه ولایتي دفاتر لرو اولته ثبت شوي دي.
عابد صاحب، ماشومان ولې تل د تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟ د دغه تاوتریخوالي د کچې په راکمولو کې د کورنیو څه رول هم شته که نشته؟
بلې، ولې نه، اصلي مسؤلیت هم د شریعت له لحاظه، د قوانین ملي له لحاظه، د کنوانسیونونو په لحاظه کورنۍ باندې ده، والدینو باندې. وروسته له هغې نه بیا دولت مسؤلیت لري چې باید د دوی نه ساتنه وکړي، او د ماشومانو په وړاندې هغه کسان چې تاوتریخوالي کوي هغوی باید ونیول شي او مجازات شي.
د کمیسیون فعالیتونه او کړنې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې په راکمولو کې څومره رول لوبول دي؟ خپل کمیسیون په دې برخه کې څومره فعالیت کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پایل مودین را په دې خوا چې 1991 کال ده تقریبا 600 کسانو ته آموزش ورکړی ده، د ورکشاپونو له لارې نه، د کانفرانسونو، سیمینارونو او پوهاوي جلسات چې دوی دایر کړي، د دې نه وروسته هم دا کارونه کوي. او بل موږ په هر کال کې هر دفتر د ماشومانو څنګ څلور ویشت جلسات دایروي، د خلکو د پوهاوي په هکله چې د ماشومانو د حقونو په هکله باید دوی زده کړه وکړي چې دا دوی څه حقونه لري د شریعت له لحاظه، د ملي قوانینو او د کنوانسیونو له لحاظه.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګ له مشر عبد الله عابد سره مو د ماشومانو په ستونزو او په دې وروستیو کې د ماشومانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو په اړه مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسی خلکو د ستونزو د هواري په هدف پولیسو په یو تازه ګام کې په لومړي ځل د خلکو سره په خاري ناحیو کې ناستې پیل کړي. چارواکي وایي له دې کار څخه هدف داسې خلکو د ستونزو هوارول او د خلکو او پولیسو ترمنځ د شته واټن کمول دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د لومړي ځل لپاره پولیسو د ولسی خلکو د ستونزو د هواري په هدف د هغوی سره په شاره ولسوالیو کې د همغږۍ غونډې پیل کړي. دغه لړۍ د څلورمې امنیتي حوزې پیل شوه. د دغه حوزې مسؤلینو د دغه ناحیې له اوسیدونکو سره د هغوی د ستونزو د هواري په هدف غونډه وکړه. په دغه ناسته کې د څلورمې ناحیې اوسیدونکو له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په ښاري ناحیو کې د نامعلومو کسانو له لورې د خلکو پورته کول او د ولسونو سره ناسم چلند پای ته ورسوي. عام خلک وایي د دولت او ولس ترمنځ ښه اړیکې د امن او ثبات لامل ګرځي.
او پولیس هغه څوک دی چې د خلک په هغه اعتماد وکړي، که چیرې د سره ظلم کېږي او هغه پولیس ته پناه یوسي او پولیس به هغه ته نجات ورنه راولي، نه دا چې پولیس داسې جوړ شي چې د پولیسو څخه سړی وپړ شي. موږ د دې سره همیشه همکار یو، همکاري مو سره کړې ده، د همکاري څخه موږ ځان نه دي درېغولي او نه به ځان ځینې وسپموو. زما په سړی دا چې یو وار مته راغلي ماستان سور پلډر ته ځینې ناکړي په سړی نه نوته
د کندهار د څلورمې امنیتي حوزې امیر سردار ولی د ولسی خلکو په دغه غونډه کې وویل دوی به د خلکو ستونزو ته رسیدګي کوي او د پولیسو په لیکو کې به د هغو کسانو مخه نیسي چې د امنیتي مسؤلینو او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي.
زه هم په همدې ګمان یم چې د خلکو او پولیسو ترمنځ واټن صفر کول مراته آینده روښانه کوي. داسې ولاره چې په آینده ترین مصرف د غټو غټو واقعاتو بغنونکي پیښو څخه مخنیوی کېږي. یو مور نه پوره کېږي، یو کور نه کونډه کېږي، او یو کوچنی مونه یتیم کېږي. ښوونځی، لاره، سړک، پل مونه ورانېږي. د ترین مصرف یو میسج استول او یا زنګ
وحل د نتی ارزی نرده یا د ماموریت یو مامور ده یا د پوسی یو قمندان ته او ماته دا خبره څرګنده ده چې زه باید د خپلې سیمې د خلکو له تکتک څخه مننه وکړم
که څه هم کتونکي د امن په ټینګښت کې د ولسي خلکو سره د امنیتي مسؤلینو پرله پسې ناستې ګټورې بولي، خو په دغه غونډه کې د څلورمې ناحیې د یو شمېر اوسېدونکو چې د کورنۍ غړي او ورک شوي وو سوالونه بې جوابه پاتې شول. تېره میاشت د دې ناحیې لسګونو دوکاندارانو خپل دوکانونه وتړل او د اعتراض په توګه د ولایت مقام مخته راټول شول. دوی ویل چې درې دوکانداران په سپینه ورځ په تورو هندارو موټرونو کې وړل شوي او تر اوسه یې لا هم هېڅ درک نه دی معلوم. په کندهار کې ډیر وخت د خلکو د ورکېدو په اړه شکایتونه کېږي. په شخصي کالو کې د تورو هندارو موټر لرونکي وسلوال خلک نامعلوم ځای ته وړي چې د میاشتو میاشتو تېرېدو وروسته یې هم د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه کېږي. د دغه پیښو مسؤلیت څوک نه مني او امنیتي چارواکي هم په اړه روښانه وضاحت نه ورکوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیونه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 7 بجو نه د ماښام تر 7 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.6 اورېدلی شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویل روانو هڅو سربېره بیا هم له لرې واټن څخه د برېښنایي زده کړو په برخه کې د زیربنا په ګډون یو لړ ستونزې پر ځای پاتې دي. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د منظم تعلیمي نصاب نشتون، د زربینا په ځانګړي ډول د انټرنیټ د کمزورتیا، د استادانو کموالی او د پوهنتونونو په کچه د منظمو کمیټو نه رامنځته کېدل لا هم په افغانستان کې له لرې واټن څخه د برېښنایي زده کړو پر وړاندې عمده ستونزې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد عثمان بابری د چهارشنبې په ورځ د برېښنایي زده کړو د وضعیت د ارزولو او پیاوړتیا په څلورمه غونډه کې وویل په پام کې ده چې د شته ستونزو د هواري او د دغه پروګرام د ملاتړ لپاره یو ډیپارټمنټ رامنځته شي.
زیربنا چې ډیره اړینه ده باید پراختیا پیدا کړي او پیاوړي سي. داسې نه دي سوي. د دې لپاره چې ستونزې تعقیب سي او منابعو ته زمینه برابره کړي، د داسې یو ډیپارټمنټ رامنځته کېدل اړین بریښي.
شاوخوا دوه کاله وړاندې په افغانستان کې له لرې واټن څخه د برېښنایي زده کړو له پوهنتونونو د ملاتړ او بشري ځواک د پرمختګ پروګرام پیل سو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د هیواد په جنو مهمو پوهنتونونو کې له دې پروګرام څخه زرګونه محصلین ګټه اخلي، خو د انټرنیټ د سرعت کموالی او ناسم کیفیت یې پر وړاندې لویه ستونزه ده. بلخوا د لوړو زده کړو په برخه کې د ولسمشر سلاکار همایون قیمی چې په همدې غونډه کې خبرې کولې وویل په راتلونکو یو یا دوه کلونو کې به د انټرنیټ په برخه کې تر 500 میلیونو ډالرو پانګونه وشي.
هیله ستا چې په راتلونکو یو یا دوو کلونو کې شخصي کمپنۍ د انټرنیټ د زیربنا په برخه کې له 300 تر 500 ډالرو پورې پانګونه وکړي چې ورسره به د انټرنیټ کیفیت ښه سي او هم به یې بیې راکښته سي. هیوادوالو محصلین به ورنه ښه استفاده وکړي.
خو ښاغلی کویمی په یاده برخه کې د استادانو د کموالي د ستونزې په اړه وایي چې یوازې افغانستان نه بلکې نور هیوادونه هم له یادې ستونزې سره مخ دي چې په اوږد مهال کې به هواره سي. د پوهنتونونو یو شمېر استادان په اوسنیو شرایطو کې له لرې واټن څخه زده کړه زیاته مهمه بولي، ځکه د دوی په خبره استادان او محصلین کولای سي په کم وخت کې له وروستیو پرمختګونو خبر سي. د مشال پوهنتون استاد سخي محمدي ازادۍ راډیو ته وویل دا ډول زده کړې د هغه چا لپاره زیاتې ګټورې دي چې دندې لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 7 نه د ماښام تر 7 پورې په منځنۍ صفحه 12.6 اورېدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو د څار د بنسټ له مشر جانداد سپینغر سره احمد شیبر د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکلو په اړه مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې له دې سره به پارلماني انتخاباتو ته لاره هواره شي که نه. جانداد سپینغر په ځواب کې وایي
د انتخابات لارې هوارې د پاره څو مسلې ضرور دي. اول مهمه دا ده چې د خلکو باور په دې پروسې ورغول شي. دویمه مسله دا ده لسکه چې موږ ګورو د با تجربه کسانو حضور په دې لسک کې مخصوصا د انتخاباتو کمیسیون په رابطه ډېر کم دی. دا په داسې حال کې ده چې په نوي قانون کې ضرور دي چې کمیشنران په عملیاتي برخه کې، اداري برخه کې اجرایي نقش ولوبوي او د تجربې نشتوالی کېدای شي دا مسله ډېره ستونزمنه کاندي. د بلې خوا نه دا ځل نه تنها د انتخاباتو تیاري مسله ده، بلکې د د اصلاحاتو پلي کول هم عمده مسله ده. نو اندېښنې ډېرې زیاتې دي او موږ امیدوار یو چې په دې اندېښنو د دې کمیسیون عمل ښه پایلې ولري.
سپین غر صاحب، د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ترمنځ د دغو کسانو په انتخاب کې مشکلات وو او دغه بهیر هم د همدې لپاره وځنډېده، څرنګه آیا دوی موافقه سره کړې ده او که نه کېدای شي چې د مشرانو ترمنځ بیا هم اختلافات را پیدا شي؟
ظاهرا خو اوس دا مسله داسې ښکاري چې حل شوې ده په دې اعلان سره. طبیعي ده چې دغه کمیشنران وخت د سیاسي مشرانو د خوانه ټاکل کېږي، په هغه وخت کې به دا سیاسي مشران په مختلف ائتلافونو کې وي او کمیشنران هم مجبور دي چې هغه سیاسي مشر چې په کوم ائتلاف کې دی د هغه په طرفدارۍ په دغه تصامیمو کې نقش لوبوي. نو دا زموږ اندېښنه ده چې دا به لا کړکېچ په هغه عملیاتي دوران کې
راځي
او هغه وخت به دوباره راستون.
دا کوم شي ته چې تاسو اشاره کوئ، دا خو په اساسي قانون کې درج شوی ده چې ولسمشر دا صلاحیت لري چې دا کسان وټاکي، نو په هغه کې خو تعدیل ګران دی.
درسته ده، خو په اساسي قانون کې یو څلور شپږ پنځوسمه ماده راغلې ده چې هلته د کمیسیون په استقلالیت تاکید کېږي. همداسې د کمیسیون وظیفه ده ډاډمنه کوي چې نظارت او اداره د هر ډول انتخاباتو دا په خپل هغه معیارونه واضح کوي چې باید رئیس جمهور د غوراوي په وخت کې باید هغې ته پام وساتي.
تاسو په څه بنسټ وایسئ چې د کمیسیون استقلالیت ته توجه نه ده شوې؟
ګورې، د کمیسیون استقلالیت په دې معنا ده چې موږ باید کسان چې ټاکو هغه اول د یو بې پرې پروسې د لارې نه وي چې په تاسو سره دغه د غوراوي پروسه وښودله چې ډېرې ستونزې لري او مطلقه د حکومت د نفوذ لاندې یو پروسه وه. بله دا ده چې هغه کسان چې کمیسیونو ته راځي باید د کاملې بې طرفۍ نه برخورداره وي، نه دا چې سیاسي مشران د هغوی په غوراوي کې نقش ولوبوي. بل مسله چې اساسي قانون پرې تاکید کوي یا د استقلالیت مسله دا ده چې هغه مسلکي والی او تجربه ده چې په یو څلور شپږ پنځوسم ماده کې د نظارت او د ادارې وظیفه کمیسیون ته په ډاګه کوي، دې د تخصص نه نظارت د انتخاباتو او مدیریت د انتخاباتو ناشونی کار دی.
سپین غر صاحب، تاسو فکر کوئ چې تیر کمیسیون دغه ځانګړنې لرلې سي تیر ځل د جمهور ریاست انتخابات تر سره شول او بیا ستونزې هم پکې را پیدا شوې؟
په تاسف سره منفي تجربه ده چې د تیرې دورې نه اخیستل شوې ده او په تاسف سره دوام لري او دا ځل هم موږ په هماغې منفي تجربې باندې روان یو او غواړو چې دا انتخابات مخکې بوسو.
د انتخاباتو د څار د بنسټ مشر جانداد سپینغر سره مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو د ټاکل کېدو او د راتلونکو انتخاباتو په اړه مرکه واوریده. د ترکمنستان په سیمو کې چې د افغانستان پولیس تصویر مپرتی دي خلک شکایت کوي چې نامنویو د دوی ژوند تریخ کړي. د مارچک کلی اوسیدونکي وایي هر وخت پر کور کلی مرمۍ لګیږي، که یې کولی شوی وختي به بل ځای ته کډه کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالم احمد صالح اورو.
په وروستیو دریو کلونو کې د افغانستان په شمال او شمال لویدیځ کې ناامني زیاته سوې ده. په هرات، فاریاب، بادغیس او جوزجان ولایتونو کې چې یو وخت د افغانستان خوندي ولایتونه ګڼل کېدل، حمله او وسلوالې جګړې عامې سوې دي. د ناامنیو د زیاتېدو له کبله د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم څو وارې سیمې ته سفر وکړ او هلته یې د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخیسته. ویل کېږي د دغو عملیاتو له کبله ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو او د هغوی له متحدانو ونیول سوې. د افغانستان رسنیو د دغو عملیاتو او د ترکمنستان پولې ته نږدې د جګړې راپور هم ورکړی، خو په اشقابات کې چارواکي وایي دوی له افغانستان سره په سرحد کې کومه امنیتي ستونزه نه لري. د ازادي راډیو ترکمنی څنګه توانېدلې د مارچک کلی له ګڼو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. مارچک کلی د ترکمنستان د ماری ولایت په تخته بازار ولسوالۍ کې د افغانستان سرحد ته نږدې پروت دی. د کلی اوسیدونکي وایي زیات وخت مرمۍ د دوی پر کلی هم لګیږي. د ترکمنستان حکومت معمولا د هغو کسانو په وړاندې جدي چلند کوي چې له بهرنیو رسنیو سره د ترکمنستان پر وضعیت خبرې کوي یا داسې معلومات له رسنیو سره شریکوي چې د چارواکو له څرګندونو سره په ټکر کې وي. د دغو ملحوظاتو له کبله په راپور کې د مرکز شویو کسانو نمونه نه دي اخیستل سوي. د ترکمنستان په سرحد کې پراته کلیوال وایي په جنوبي سیمو کې هر ورځ د ډزو غږونه اورېدل کېږي او کلي ته یې نږدې پوځي څرخې الوتکې ګرځي چې ظاهرا پر سرحد ګزمه کوي. یو کلیوال ادعا وکړه چې په وروستیو کې یوه مرمۍ د یوې نجلۍ پر لاس ولګېده. د ده په وینا دولت د هغې د درملنې لګښت ورکړ، خو پولیسو په هغې یو بیان لاسلیک کړ او ورڅخه یې غوښتنه وکړه چې د پیښې په اړه هیچا ته څه ونه وایي. د دې سرحدي کلي ځینې اوسیدونکي نورو ځایونو ته کډې کولو ته مجبوره سوي دي، خو ټول د کډې کولو وس نه لري. په مرچک کلی کې پاتې کسان همالته د ژوند سختۍ تیروي. د ازادي راډیو د ترکمنی څانګې د راپور له مخې د کلي ځینو اوسیدونکو ځانونو ته د پناه کېدو ځایونه جوړ کړي چې د نشتو او په خاص ډول د افغانستان په خاوره کې دننه په سرحدي سیمه کې د ناامنیو په وخت کې هلته پناه وړي، خو د مرچک کلی اوسیدونکو ته د دولت لخوا مرستې نه رسیږي، ځکه په رسمي ډول د دوی ستونزه جدي نه ده نیول سوې.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدلو دوه نیمو بجو ته. یو وار بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه یوړو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي په دولتي ادارو کې له ښځو سره توپیري چلند د زغم وړ نه دی او په دې برخه کې به جدي اقدام وسي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت خبرداري ورکوي چې چیرې له مخدره موادو سره جدي مبارزه ونسي، په راتلونکي کال کې به د روږدو کسانو شمیر 15 میلیونه ته ورسیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان ایچ سی آر وايي د پاکستان له حکومت سره هوکړې تر رسیدلې چې د ژمي په ساړه موسم کې له هغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. د غور چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت له شهرک ولسوالۍ څخه دوه ښځینه شوونکي برمته کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان لور ته په کشمیر کې د هندوستان له کشمیره د وشتل سوي توپونو له کبله لږ تر لږه نه ملکیان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو رئیس له روسیا او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداري ورکوي چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت د ماتولو لپاره نوي پوځي عملیات پیل کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اقلیم د بدلون د توافق په اړه خپلې هغې ژمنې په شا کېدونکې دي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کړې وه. او امریکایي څارنوالان وایي دولتي قضا یو ایراني کس چې د امریکا تابعیت لري له ځکه هوا ته د توغندۍ په پیرلو او ایران ته د قاچاق په تور مجرم پیژندلې دي.
دوستانو، خبرونه مو اوریدل. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ نو کولای شئ چې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نه یوازې دا چې دا خبرونه له نور تفصیل سره پیدا کړئ، بلکې زموږ رپورټونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل په ختیځ کې د ترخی پله په سیمه کې یو برېښنایي دروازه جوړه کړه چې لمخې به یې په ترانسپورتي عوایدو کې زیاتوالی راشي. د افغانستان ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله کوین جنن ازادي راډیو ته ویل چې دغه برېښنایي دروازه چې د چین په مالی مرسته جوړه شوې نه یوازې په عوایدو کې به د زیاتوالي لامل شي، بلکې د فساد په کمښت او د امنیت په تامین کې به هم خاص ولري. د خاغلی کوینج په خبره ترانسپورت وزارت د کابل ښار په ټولو لوی دروازو کې د دا ډول برېښنایي دروازو د نصبولو پلان لري چې ورسره به ترانسپورتي بې نظمي هم ختم شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې سږ کال له کندهار نږدې د 1,200,000 ډالرو په ارزښت انګور پاکستان هیواد ته صادر شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال له کندهار پاکستان ته 5,232 ټن انګور صادر شوي چې د تیرو کلونو په پرتله پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ښاغلي پسرلی په خبره کې پاکستان د انګورو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک لاره نوې تړلې، نو دغه اندازه صادرات به اوس دوه برابره زیات شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې وي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 2,250 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 2,200 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یوه 3.5 بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1,500 افغانۍ. نن په کابل کې بیا د 1 لیټر پیټرول تیلو بیا 8.40 او د 1 لیټر ډیزل تیلو بیا 9.40 افغانۍ وه. او په شزاده سره کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پوله، یو یورو یو افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پوند دوه اتیا افغانۍ څلوېښ پوله، یو سعودي ریال ولس افغانۍ اویا پوله، زر ایرانی تومان اتلس افغانۍ لس پوله، او زر پاکستانی کلداری شپږ سوه شل افغانۍ. لملتیا مو مننه.
د امریکا د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر د اقلیم د بدلون په اړه ل خپلې هغې خبرې په شا شوی چې د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین کې کړې وه. ډونالډ ټرمپ ویلي و که ولسمشر شي د پاریس د اقلیم د بدلون له تړونه به چې هوا ته د زهرجنو ګازونو د خپرېدو کچه کموي متحده ایالات وباسي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل له دا اورو.
د جمهوری غوښتونکو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د خپلې ادارې په جوړولو کار کوي د پاریس د اقلیم بدلون له تړونه د متحدو ایالاتونو د وتلو په اړه له هغې ژمنې په شا شوه چې د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې کړې وه. ترامپ د سهشنبې په ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له ایډیټرانو او خبریالانو سره د مرکې په ترڅ کې د دې نښې څرګندې کړې چې ده دا حقیقت درک کړی چې بشري فعالیتونه او نړیواله تودوخه له یو بل سره یو څه تړلي دي. ترامپ وویل دی به د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس له تاریخي تړون څخه چې هوا ته د زهرجن ازونو خبرېدل کموي د متحدو ایالاتونو د وتلو مسله په دقت تعقیب کړي. ویل کېږي دغه زهرجن ګازونه د دې سبب کېږي چې د ځمکې د کورې د تودوخې درجه لوړه شي. د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د ترامپ دې خبرې چې دی به سمدستي پر دغه تړون د متحدو ایالاتونو لاسلیک لغوه کړي د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د بدلون متخصصین ورخطا کړل. له نیویارک ټایمز سره په مرکه کې ترامپ دغه راز د خپل رقیب هیلری کلینټن په اړه هم له خپلې کړې خبرې یو څه په شا شو. ترامپ ویلي و چې کلینټن چې هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر وه او له شخصي ایمیلونو څخه د دفتري کارونو لپاره کار اخیستی و باید محاکمه شي. دغې غوښتنې د ترامپ کلک پلویان دې ته هڅولي و چې د هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې هغه بندې کړه شعارونه ورکړي. خو دې مسلې له ډېرو امریکایانو سره د امریکا د ډیموکراتیک سیستم د بې ثباته کولو په اړه هم اندېښنې زیاتې کړې وې. ترامپ وویل دی نه غواړي چې کلینټن ته زیان ورسوي او زیاته کړه چې هغه په مختلفو بڼو ډېره ځورېدلې او کړېدلې ده. ترامپ به چې د راتلونکي کال د جنوري په شلمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي دغه راز له روسیې سره د هر ډول اړیکو د ښه کېدو خبره رد کړه، خو په خپل دریځ ټینګار وکړ چې واشنګټن او موسکو باید خپلې اړیکې په تېره بیا د سوریې په اړه ښې کړي. ترامپ په عراق کې د امریکا جګړه د متحدو ایالاتونو په تاریخ کې تر ټولو لویه تېروتنه وبلله او زیاته کړه چې د سوریې د شپږ کړنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره قوي پلانونه لري چې اوس جزئیات نشي بیانولی. ترامپ ټینګار وکړ چې د ده په وینا هغه لیونتوب چې اوس په سوریه کې روان دی باید ختم شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د بشر الاسد رژیم ملاتړ کوونکو ځواکونو نن یو اربیا د حلب ښار په ختیځو سیمو کې د کنټرول ټینګولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو تر پایلې وونه مخکې پر حلب د روسیې الوتکو بمباري پیل کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر حلب د پوځي فشار زیاتولو لپاره د بشر الاسد رژیم د هڅو د امکان خبرداری ورکړې. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات لري.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا خبرداري ورکړی و چې د سوریه پوځي ځواکونه به مخکې تر دې چې د امریکا منتخب ولسمشر رسمي کار پیل کړي د حلب په ختیځ کې د مقاومت ماتولو لپاره عملیاتو ته شدت ورکړي. ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه د خدمت لوړه وکړي او د امریکا د ولسمشر په توګه به خپل کار رسمان پیل کړي. د میستورا او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن غوښتنه وکړه چې په سوریه او په ځانګړي ډول د دې هیواد په لوی ښار حلب کې بمباري بندي سي. یو شمېر ډیپلوماتان داسې انګېري چې د ډونالډ ټرمپ د وینا شایي بشار الاسد ته زړه ورکړی وي چې له روسیې سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅې به وکړي او شایي له دې امله په حلب کې د بری لپاره پوځي عملیاتو ته شدت ورکړي. د حلب په ختیځو سیمو کې لږتر لږه 215,000 ملکي وګړي محاصره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې په حلب کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله اندېښنه لري.
World Health Organization or Doctors Without Borders, the Syrian Observatory for Human Rights. You can turn on CNN today.
د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی وویل د روغتیا نړیوال سازمان بې سرحده ډاکتران او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره یا حتی د CNN تلویزیون خبرونه دا څرګندوي چې په حالت کې وضعیت ډېر خراب دی. تاسو که د اسوسییټډ پرس راپورونه وګورئ له ډاکترانو سره د هغوی خبرې څرګندوي چې هیڅ ډول د کار امکانات هلته نشته. دا د امریکا ادعاوې یا تورونه نه دي، بلکې دا د نړیوالو او د معتبرو خبرې رسنیو له لوري خبرېدونکو معلومات دي چې له خلکو سره د مرکو پر اساس جوړوي او څرګندوي چې پر روغتونونو او کلینیکونو بمباري روان دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې تر 1 میلیون زیات وګړي په محاصره کې دي چې بشري مرستو ته شدید اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون په ځانګړي ډول په حالت کې د بشري وضعیت په اړه ویلي چې د دې ښار په ختیځ کې وضعیت دومره خراب دی چې د بیان وړ نه دی. ملګرو ملتونو پرون وویل چې په حالت کې د پوځي عملیاتو له خال خال کراري سره هم بشري وضعیت وحشتناک دی او پر روغتونونو او کلینیکونو حملې د اندېښنې وړ وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کیربي په حالت کې د بمباریو په اړه وویل موږ دا نه وایو چې د روسیې یا د بشار الاسد د رژیم جنګي الوتکې دي، خو دوی ولوري باید حتما وي ځکه هلته بمباری کېږي. حتی که دا د روسیې الوتکې نه وي او یوازې د سوریې رژیم بمباری کوي، بیا هم روسیه ټول مسؤلیت لري ځکه دا هیواد د بشار الاسد د رژیم نفوذ لري او د خپل نفوذ په مرسته دا حملې بندولی شي. په سوریه کې پروانه جګړه کې زرګونو کسان وژل شوي او ګڼ شمېر کورنۍ له دې هېواده کډه کېدو ته اړ شوي دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د رپورټونو برخه پای ته رسوو. د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې مخکښې خزي خبرونه له یاده مباسي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میرمنو په وړاندې د ټولنیز تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرح لست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان محترم اوریدونکو ته خپلې نیکی هیلې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سیرت صاحب، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالی څه دی؟
اجتماعي تاوتریخوالی د دې یو اجتماع زیږنده ده چې اجتماع د اصلاح دنیا ته راوړي او په اجتماع په منفی تاثیر د ښځو په وړاندې د دې اجتماع نه زیږنده اخلي. اجتماع کې هر هغه کلتوري او یا دغه منطقي په سطح باندې د خلکو په ذهن کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې منځته راځي هغه نو مختلف دي، ځکه چې یو قبیله د بلې قبیلې نه، یو ولایت د بل ولایت نه توپیرونه لري. ولې په مجموع کې مونږ هغه تاوتریخوالو ته به اشاره کوو چې کوم زموږ او ستاسې په ګران هېواد افغانستان کې هغه مروجه دي او هغه ښځو ته چې کوم آزار او اذیت ور پېښېږي دغه په رابطه باندې مونږ او تاسې باید لنډ اشاره هغه ته ولرو، چون د وخت ضیقیت دا تقاضا نه کوي چې مونږ په تفصیل سره وغږیږو. یو خو زموږ تر څنګ الحمدلله نن سبا هغه قانون د منع خشونت زموږ سره دی چې دغه په هکله باندې تقریبا 22 مادې دي، هغه عمده ذکر شوي دي. ولې نن سبا هغه بعضې تاوتریخوالی دی چې هغه ته هغه له پامه وړیدلی دی په هغه اولو کې، او اوس تقریبا هغه د برجستهوالي په حال کې دی. خو به هر حال اجتماع آزار و اذیت که هغه له کوره وي که له کوره بهر وي، باید دته موږ او تاسې یو تفکیک ورکړو ورته کوم آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په کور کې د ښځې په وړاندې مثال کې که موږ د سیامي خوګورو جامې چې کله یو طفل په دنیا راځي نو خاصتا دوه یا درې نجونې پرله پسې راسي، بیا د فامیل ورته خوشحاله نه وي. اجتماعي تاوتریخوالی هغه دا ده چې که یو ښځه د تحصیل یا د تعلیم په مرحله کې او یا فرض مثال خپل وظیفې ته ځي، هغه کله کوره وزي زبان دی نو د خلک په اجتماع کې د ته چې کوم درد رسیده ښځې ته یا کوم اذیت رسوي هغه طبعا سترګې دي. سترګو له ټولو نه هغه شدید درد چې یو ښځې ته رسي ډېر په عمیق کتل یو ښځې ته، او یا فرض مثال کنایه و تعریزی خبرې کول خپل مابین کې سره خبرې کوي ولی جانب مقابل بل څوک وي، او یا د خپل حرکتونو د سیو حرکت انجامي چې هغه اصلا د نارینه وو ته په هغه وخت کې د پشان باندې نه وي. یعنی مونږ کوای سو چې د سیو حرکت لفظي د زبی حرکات، د سرگو حرکات، د لاس حرکات، دغس موارد چې په اجتماع کې کله پیښیږي ښځو ته په داسې اړوند کې مونږ زیات آزار و اذیت رسوو. مثال موټر کې د دې خلکو د دې قشر یا ناسته یا ولاړه یا که ګوزیدل یا هغه چې کیږي موټر نه، نو په دغه الفاظ یا په سترګو یا په حرکاتو باندې مونږ دوی ته د جامعه خلک دته آزار رسوي. نو په دې اساس باندې دا د جامع هغه نادرسته او غیر فرهنګي او غیر تحصیلي ټولنه ده چې ښځو ته په دې حکله باندې اذیت رسوي.
ډیره مننه سیرات صاحب. افغان میرمنې له کوم ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، همدغه د زبې حرکات دي، د سترګې حرکات دي، او خپل جسمي حرکات دي، او کنایوي او تعرضي، یعنی دا الفاظ استعمال د ښځو په وړاندې، د ښځو په څنګ کې چې تیریږي، دا آزار و اذیت په اجتماع کې ډیر زیات دی. او همچنان په اجتماع کې دا هم زیات دی چې کله مثال یو کس په یو احتیاط باندې هغه مبتلا وي، نو غواړي خپله کورنۍ په دې باندې په احتیاط باندې مجبوره کړي، هغه که فرض مثال د سګرټ له طریقې، چلم له طریقې، نسوار له طریقې، یا دغه نور بوس فیلي کوم مواد مخدره او دا شان سره وتلي دي، حتی الکولي، دا هم یو اجتماعي بده پدیده ده چې زمونږ خویندې په دغه ناروا او ناوړي آزار و اذیت کې سره مبتلا کیږي د خلک.
سیرت صاحب، هغه افغان میرمنې چې له ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي ستاسو دفتر ته راځي، په دې اړه دې خپل څه وایي؟
کوم خویندې او کوم خلک چې په دغسې آزار و اذیت باندې سره مبتلا کیږي، د دې د حل لپاره زموږ کمیسیون ته چې مراجعه کوي، طبعا دا ښه موقع ده چې اول ستاسو رادیو تقریبا نړیواله رادیو ده او خلک ټول برنامې اوري. هغه خلک چې تنا دې مرجع نه خبر دي، یوګو چې راځي دلته شکایتونه کوي، په دغسې مواردو کې شکایتونه ثبتیږي، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په سارندوالۍ کې، دې له خاطره یو موینیت اوس جوړ سوی دی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو موینیت جوړ سوی دی. نو مونږ دغسې خویندې چې کله آزار و اذیت وینې مونږ یې ثبتوو، ولی اصلي د پیګر د قضیې له خاطره مونږ دوی دغه عدلي ارګانونو ته راهنمایي کو چې هلته لاړ سي، خپل شکایت ثبت کړي، او د هغوی له طریقه، چون مکلفیت د هغوی دی، د هغوی له طریقه بیا دغه موضوع پیګیري کیږي. که چیرته جرم پر اساس همدغه قانون د منع خشونت نن سبا مروج دی، په دې قانون کې د دغه کټګوریانو کې و موضوع تعقیب عدلي کیږي، دغه سره بیا هغه قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي، قضایي ارګانو دوی په هکله باندې بیا تصمیم نیسي. سره
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي.
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. سیرت صاحب، تر دا مهاله چې تاسو دفتر ته په دې اړه کومې دوسیه راغلي، څومره هواري سوي دي؟
د دې پکله باید زه دومره اشاره وکړم چې کمیسیون د خپل ایجاد نه تر اوسه پورې په دې قضایو کې ډېر عمده او ښیښې لاسته راوړنې لري، خو متاسفانه چې موږ د مثال په ډول چې نمونه مونږ دلته ویلی ولی د دې سوال په هکله باندې ښه بو چې موږ یې نمونه راوړی، ولی الحمدلله مونږ ته ډېر ځایه پورې په دې موقع کې رسیدګي کړې ده، او خلک په اداراتو کې، په مکتب کې، په تحصیلی مراجعو کې ډیر دغه خشونت کم سو دی، فضا د صمیمیت او د خوالی په طرف ته امیدوار یو چې یو خله طرف زموږ جامعه هم خپل حقوق د نورو انسانانو حقوق دا درک یو بل دغه نوې معینیت چې په لوی سرندولۍ کې ایجاد سوی دی دوی نه هم دغه تقاضا لرو چې په جدیت سره اقدام وکړي چې تر هغو پورې دغه شومه پدیده زموږ د ملک نه خپل ټغر ټول.
د وروستۍ پوښتنې په توګه سیرت صاحب، د هغو میرمنو د معلومات لپاره چې له ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي، باید د خپلې ستونزې د هواري لپاره کومو ادارو ته مراجعه کړي که لږ معلومات ورکړئ؟
زه خپلو دغه خویندو ته او میندو ته زما عرض دا دی که چیرته تاسې په دغسې او حرکت مثال مخامخ سوی یا تاس دغسې آزار و اذیت در ورسیده، په اول قدم کې ستاسې په خدمت کې لوی سارندوالۍ کې چې معینیت دی من خشونت جاسوی او ریاست دی سارندوالۍ هلته موجوده ده، په دارالامان کې او په ولایتونو کې هم سارندوالۍ مراجع دی رسیدگی دی داسې جرمونو ده، اول قدم کې هلته مراجعه دی وسی خپل شهرت هلته ثبتیږي، جانب مقابل چې کوم مدعلیه دی به پیغه صورت که چیر تا سارندوالی که موضوع بررسی او ونه چیره سوله دی افغانستان دی بشری حقون و خپلوا کمیسون دی دوی پا خدمت که دی دوی دی راسی دل دی خپل عرض روانی که چی مونگ پا دغه تاریخ باندې سارندوالی تلالو ولی جانب مقابل اغا جلب نسو دغه موضوع و نه چیری گل تا نمونگ دی خلقو پا خدمت که او دی همیش لپاره ایم.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه داود تپان یم او د نن ورځې د مخکخه خزو پروگرام لپاره مې د پکتیا یو وتل خزه درته ملمنه کړې ده. د خپل ژوند کې د خپل ځان د رسیدو تر څنګ نور خلکو ته هم د خیریه کارونو په برخه کې ډیر څه کړي دي. دا د داسې یوې سیمې اوسیدونکي ده چې د پکتیا تر ټولو نامنه ولسوالۍ ګڼل کیږي، د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ. جانخیل ولسوالۍ د پکتیا ولایت هغه ولسوالۍ ده چې نږدې درې میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا سکوت شوه او نږدې شل ورځې پکې جګړو دوام وکړ، خو بیا هم په هغه سیمه کې دغه میرمن د نجونو ښوونځي ته لومړیتوب ورکوي چې فعالې وساتي، خو لا هم نه ده بریالۍ سوې چې دغه ښوونځي فعال کړي، خو هڅه کې ده. دغه ښځه څوک ته د جانخیل ولسوالۍ د کومې سیمې ده؟ نو له دې سره به د مرکې په ترڅ کې واورو. تاسې هم راسره واورئ. په پیل کې به اغلې ته ښه راغلاست ووایو او بشپړ ځان به راته معرفي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر شکیلا ده، د پکتیا د ولایتي شورا غړی یم. ما چې دا تحصیلات مې د لسم صنفه پورې په کابل کې درس ویلی ده، هغه نه بعد زه بیا په کور کېناستم. شل کاله زه په کور کېناستم ځکه چې زمینه نه وراته مسئله ده چې ما تحصیل کړی وای. بیا د هغه اینا چې زه مونږه کړی راغله پکتیا ته، بیا مې خاون علي زلي وکړي چې زه یعنی ما امتحان ورکړ د شپې لسې ته، د پکتیا شپې لسې مې وې. شپې لسې نه بعد ما بیا هم د خپل د خاون په کومک باندې در معلمین وې، دوه کاله مې در معلمین وې. اوس فعلا په پکتیا پانتون کې اخیری کارم د فراغت او د کیمیا څنګه کې یم. نو بعدن بیا د اوس هم په پکتیا کې پنتون کې ما او د هغه تر څنګ زه د پکتیا د ولایتي شورا غړیتوب لرم چې هلته یعنی د ولایتي شورا کې د وکیل په اس وظیفه کوم.
ډیره مننه وکیل صاحب. د پکتیا د ښځو خومون کې ستونزې ډیرې زیاتې دي په لرو پرتو سیمو کې. تاسې د جانخیلو په وضعیت لږ راته وغږېږئ. په جانخیلو کې د ښځو وضعیت څنګه؟
نو جانخیلو کې وضعیت یعنی مخکې هم ښه و، اوس هم ښه ده. مخکې چې و ډېر ښه و، یعنی د جانی خیلو خزی زخپلا پا جانی خیلو که وم عمل تا دی من کورو نو زنانه و یعنی دیر سه کارونه ما ورتا کردی دی خپلم یعنی همت کردی دا چه دی خپلم کارونه کردی یعنی بالتا چه و دی میراجان احمدزی پا کمک بنده منگا آلتا پروژه وڑی وی چه زنانه و اغا پروژه پا وسطه دی خپل کارونه کول یعنی اغا پروژه چه وی دی خیاتی پروژه وی دی سواده مزیخ پروژه وی او دی چطک ازدکرو پروگرام نمال تا یعنی سنفونه وڑی شی و دی شفاگو میاشته دی پارا چه اغا سنفونه ما نو آلتا منگا یعنی دیر کارونه کردی خوینده چه دی مخ که بای یعنی یو کور نبای بل کور تا دی کالی وڑ گندلو دی پارا و ساغو خپل یعنی دات اللہ سا کردی دا چه اغا خپل خپل کالی یعنی کم خیاتی چه در خپل دی کور کالی دی ماشومان کالی اغا خپل جوڑی او بل چه دا دی چطک ازدکرو پروگرام نا چه اغا سنفونه جوڑ شوی چه خویندو حال تا درسونه وی ماشومانو درسونه وی یعنی دوم را اغو استعداد پیدا که چه اغا یعنی دی اغو خویندو نا قبلگانی دی اس پا اما اغا یعنی کلینکو که کار کهی پا خپلا پا گردیس که کار کهی دی ما نمونه دی ما دوال ارگانی دی چه دوال ارگانی می دی دوال اوس قبلگانی دی یو پا جانی خیلو که دا اغا دی نرگسی کله ارتوای عمل تا دا او یوال ور میدل تا چاراسیا کی دا نو یغو د جمله نه داد وکاسان دی اوسم منګه ډیری خویند دی چغال تا یعنی معلمین دی پکور کی معلمی کی خو وړو وړو مشمان ته درس ور کی کپو مکتب کی نه اجازه نه لري ال تا پکورو کی مرتخی خو مکتب کی مشته خو مشکل دغه دا چې زنانه معلمان نشته او څوک اجازه نه ور کی چالت دی درس وای خو پغه کورو کی چنی پکورو کی درس وای نو مخکم یعنی وضعیت خو وسم وضعیت خدا
وکیل صاحب تاسو په خپل په جانخیلو کې دینن ندیار لسکاله وړاندې دی سکل دی چټک اوس د کړو پروګرام جانخیلو ته درته تاسو څه وکړل څه لامل سول سي جانخیلو خزو وضعیت تغییر پیدا کړ د طالبانو د نظام نو ورسته
مننه دا د ما په کومک او د میرا جان په کومک زخپل یعنی غي هدایت را که ز کور په کورو ګرځیدم او کوم خويندې کوم مایندې چې یعنی خپل لورګانې نه پرې خو دي د غوس روغه گیدم د غوس رم یعنی غونډه ونی والا یو کور م انتخاب کې غوس روغه گیدم د غو پلارانو سره ورونه سره وغه گیدم نو هغه خويندې چې کوم خويندې یعنی کوم چې یعنی تنگ نظر وي خپل ماشومان نه پرې خو ده هغه خپل مجبور شو چې هم دې پکې کېنه یو هم خپل اپ کې کېنه سه کوم چې کم سنې وي هغه خپل هم پغه چټک زکړو کې دی تحصیل کنه د منګه د ما ال زل د غوي چې کور په ګورو ګرځیدم اره خور اره پلار سره ما خبرې وکړې نو هغه دا وکولای شي خپل ماشومان راولي الته کېنه وي
دا اوس تاسو د دغه تغیر احساسوي په جان خېلو کې تاسو څومره کار کړی د دینه څومره لذت وړي
نو ولی نه ما چې کوم کار کړی دی هغه نتیجه زه ګورم ما چې کوم کار کړی زه ګورم چې هغه خویندې چې هغه مخکې ما الزلې کړي دي چټکو زده کړو کې درسونه ویلي دي هغه اوس کولی شي چې نورو خویندو ته نورو یعنی ماشومانو ته دغو ته درسونه وښي په خپلو کورو کې نو نتیجه همدغه نتیجه ده چې زه یې په خپلو سترګو ګورم او کومې پروژې چې هلته مونږ تطبیق کړي دي هغه پروژې هم زه په خپلو سترګو ګورم چې یعنی یوه خور به بلې خور ته احتیاج او اوس هغه هم احتیاج نه ده خپل هم کالی جوړوي خپل ځان ته خپل ماشومانو ته یې جوړوي د بلې خور سره هم همکاري کوي
دا اوس نور د تاسې هیله توقع څه شی ده چې د جانخیلو د ښځو د پرمختګ دپاره یې وکړي
زما هیله او ارزو دغه ده چې باید نور هم دی پرمختګ وکړي نور هم پرمختګ وکړي یعنی چې هغه مخکې وخت کې چې و هغه نه باید د نوره پیشرفته شي د دې دپاره باید ښې ښې پروژې وړی شي او د دې دپاره باید ښه ښه یعنی دا کورسونه ورته ایجاد شي چې دی باید تل تا درسونه وای چې هغه یعنی د خپل د کور د ماشومانو مزر د خدمت خو ګرځي
وکیل صاحب ک پیغام در سره شریکی د پکتیا د خځو لپاره او خاص ډول د جان خېلو
په عموم کې د پکتیا خځو لپاره هغه کوم خويندې چې یعنی تعلیم یافته دي په کورو کې ناست دي د هغه نه ایمایل دغه د هغه ورونو نه د ایمایل د چې هغه خويند ته چې کوم تعلیم یافته دي یعنی دومره تکلیف وستلای د دومره زنونه هغه کړی دي یعنی درسونه ویلي دي نو ایمانه ارزو ایمار زه دا
دغه د چې هغه ته اجازه ورکي چې هغه هم دماغ غوندې یعنی زنونه کاندید کې معلمان شي، مثال موسساتو کې کار وکړي، نور څه کارونه چې دي یعنی د اسلام په چوکاټ کې د هغه کارونه مخته یوسي، نو بیا خصوصا د جانیخیلو هغه خویندو ته هغه ورونو ته د مایله ده چې یعنی دومره تکلیف وویسته د خپلو خویندو سره هم کار وکړه، هغه یعنی باسواده شوې ښه داسې تجربه کار شوې، نو هغو ته باید اجازه ورکړي چې هغه راشي یعنی د خپلو ورونو سره په هر دفتر کې چې هر ارګان کې یا هر اداره کې باید اوږه په اوږه کار وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو